الله الذي جعل لكم الأنعام الله تعالى هغزاتي چاچ استاس پار جوڑ کرد ساروی انعام کم زناور دی ساروی چی ورطا منوائیو سلور قسم ساروی دی پدی کی اوخان غاگانی گڑی او بیزی دلتا بیا اللہ تعالی خپل نعمتونو طرف ته د انسان توجه بوتلی ده. صورت ختمی دو والده دی یو زل بیا د نعمتونو یاد گیرنی کیگی چی تاسو د اللہ تعالی پا یو بلا نخبانی غورو کری جعل لکم دی الفاظو تو گوری چاچ جوڑ کری دی لکم ستاسو د پارا دا دی مطلب دی دا ساروی چی دی نو دا دوی دا جوان صرف یو مقصد دی د انسان خدمت کول دا د انسانانو د کار د پار جوړ شوی دی ګوره زمونږ رب څنګه دی هغه د انسانانو لپاره څه سونه دی جوړ کړی د هغې د خدمت دپاره دا ساروی الله تعالی پیدا کړی دی او د دې نه مونږ په مختلفو طریقو باندې فایدې اوچتوو او دا جاندار الله تعالی د انسان د فایدې دپاره پیدا کړی دی لترکبوها منها ځکه چې تاسو سورلی کوئ په هغې کې په ځینو باندې ومنها تأکلون او په هغې کې ځینې تاسو خورئ الله تعالی د زناورو دلته خصوصي ذکر کړی دی او خپل یو بل احسان یې رعایت کړی دی خپل یو نعمت یې رعایت کړی دی چې ګورئ ما د انسان د فایدې دپاره دا زناور یعنی ساروی پیدا کړي دي دا ستاسو په کار راځي تاسو په دې باندې سورلی کوئ او دا زناور داسې دي چې دوی هر ځای ته تلی شي نو نن په دې ماشینی دور کې هم د دې استعمال شته تر نن ورځې پورې انسان د دې ځناورو نه فایدې اخیستي دي ځکه چې ټریکټرز او جهازونه وغیره خوونه او نه ګاډي او ټرکس وو په ځناورو باندې به سورلی کېدی په دې کې په ځینو باندې تاسو سورلی کوئ لکه اسونه او خان چې دي او ځینې تاسو خورئ لکه اوخان غواګانې ګړي بیزې دا انسان خوري دا د خوراک ذریعه هم ده او د دې صرف غوښه نه استعمالیږي بلکې د دې هر شی انسان استعمالولی شي نو د دې پی یعنی شاودو غوښه او وازګه خو ده لیکن د دې نه علاوه د دې سرمن د دې هډوکي هم استعمالیږي د دې د هډوکو نه جیلټن وغیره جوړیږي د دې فیټس هم استعمالیږي د دې د کولمو نه هم پروډکټس جوړیږي په سرجری وغیره کې استعمالیږي د دې نه وړۍ جوړیږي او دا غینه سمره پروډکټس جوړیږي دغه شاند د دې سرمنی نه د بندیانو د لپاره کوټونه پرسز پیزارونه و غیره جوړیږي فرنیچر ترینه هم جوړیږي ټینس ترینه جوړیږي په موټر او جهازونو کې سرمن د سیټونو لپاره هم استعمالیږي او په منها تاکلون کې تاسو صرف د غوښې سوچ مکوئ د دې نه علاوه پای کوچ غوړي ماستو شوملې چیز وارګو نو صرف د دې غوښه نه ده چې هغه استعمالیږي بلکې نور په ډیرو سیزونو کې د دې استعمال دی او د ځینو ځناورو خو د غاښونو پورې هر څه استعمالیږي او د خوراک دپاره خو انسان یو شی هم نه دی پرېښودی د دې ژبه هم استعمالیږي دماغ یعنی مغز هم خوړلې کیږي د دې خپې او لرې هم خوړلې کیږي د دې نه د یوې بلې خبرې هم پته لګي دا خلک چې وایي چې دا خو ظلم دی د ځناورو سره نو اکثر خلک ویګنز جوړیږي او یا ویجیټیرینز نو دلته دا خبره ښه کلیریفای شوه تاسو اوس د هر څه بغیر د ګیلټ نه خوړی شئ ځکه چې الله تعالی دا په قرآن کې وفرمایل چې الله سبحانه وتعالی دا هر څه ستاسو لپاره جوړ کړی دي چې تاسو خورئ ده نو ښه د بې فکرۍ سره یې خورئ نو ګورئ دا ټول د الله تعالی انتظامات دي او هغو د خپل مخلوق دپاره پیدا کړي دي لکه شیر هوسۍ خوري لوی میان چې دي هغه واړو میان خوري مرغان یا مرغۍ واړو چینجي خوري نو دا غذا الله تعالی د خپل مخلوق دپاره پیدا کړي ده او هغوی له ازادي هم ورکړي ده د خوراک نو الله تعالی د نورو نخو سره د ځناورو په باره کې هم وفرمایل چې دا هم نخې دي او په دې کې غور کوئ چې په دې کې ځینې تاسو خورئ او په ځینو باندې تاسو سورلی کوئ نن هم په غرییزو علاقو کې خلک په یاک باندې سامانونه لوډ کوي او اوړي کورونو ته یاک چې دی نو دا د میخي په شان یو ځناور دی د دې وړۍ هم استعمالیږي او د دې د سرمنو نه کپړې هم جوړیږي او په دې باندې سورلی هم کیږي او سامان پرې هم لوډ کیږي د دې پی خلک سکي او دا خوري یعنی دا غي د ژوند ټول انحصار پرې ساروی باندې دی نو نن هم داسې یخي او غرونو والا علاقې دي چې په هغې کې د دې ځناور استعمال شته او الله تعالی فرمایي چې ولكم فيها منافع او په دې کې ستاسو د پاره نورې هم فائدې دي نو تاسو د فائدو ته غور کوئ ځکه چې د دې سره په انسان کې شکرګزاري پیدا کیږي او زمون خو یو دعوت هم تر هغې پورې نه وي مکمل شوی چې تر سو پورې پکې غوښه نه وي پخ شوي نو موږ به د کوم ځای نه دا هر سو کول کچری الله سبحانه وتعالی دا نوې پیدا کړي نو په دې کې نورې هم ډېرې فائدې دي او الله تعالی په سورة الانعام کې هم فرمایلی دي چې ستاسو دپاره په انعام کې ډېرې زیاتې فائدې دي ستاسو د ګرمۍ لباس دی او نورې هم ډېرې فائدې دي او په دې کې ځینې ستاسو خوری هم نو دا ټول الله تعالی د انسان دپاره پیدا کړي دي او د هغو د فائدې دپاره یې جوړ کړي دي ستاسو د ژوند د ضرورتونو د پوره کولو دپاره یې پیدا کړي دي او را روانه خبره داسې ښایسته ده ولتبلغوا علیها حاجة فی صدورکم او په دې وجه هم چې تاسو ورسی په دې باندې خپلو حاجتونو ته چې ستاسو په زړونو کې دي یعنی چې کوم ځای ته ستاسو زړونه رسېدل غواړي نو د دې په ذریعه هلته ورسی پوه شوئ په دې خبره باندې یعنی د خپلو زړونو مرادونو ته ورسی کوم خوا هم چې تاسو تلل غواړئ نو هلته ورسی او تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د خپلو خپو سره انسان له کوم ځای پورې رسېدی شي که چېرې دا سرلی نه وي کو تاسو ته دا دومره د کار نه ښکاري شاید چې د خوراک لپاره درته ښکاري لیکن سورلی درته دومره د کار نه ښکاري ځکه چې نن سبا ګاډي دي او تاسو کو ګاډو ته وګورئ نو دا انسان چې کوم ګاډي جوړ کړي دي نن نو دا ذهن هغو له الله تعالی ورکړی دی او دا شان دا تیل چې پکې اچولی کیږي نو دا خو هم الله تعالی پیدا کړی دی د ځمکې نه راوځي نو دا ګاډي هم د الله تعالی احسان دی سوچ کوئ که چېرې ستاسو سره ګاډی نه وي یا چې کله ګاډی کار نه کوي نو بیا انسان ته د دې نعمت احساس کیږي چې کله د انسان ضرورت وي او هغه چرته تلل غواړي چې د هغو کوم حاجت وي او اراده وي نو د هغې د پوره کولو دپاره الله سبحانه وتعالی انسان له څومره غټ نعمت ورکړی دی چې چېرته ډېر ضروري ځای ته تلل وي او چې ګاډی نه وي د بنده سره نو هغه وخت انسان له د ګاډي قدر ورشي چې کوم ځای ته تاسو تلل غواړئ د چا کره تلل غواړئ یا مسجد ته تلل غواړئ که د نیکۍ سو کار کول غواړئ چې راید نه وي یعنی سورلی نه وي نو بنده نشي تلی خو دوه درې میله هم تلل وي نو بنده خو په وخت نشي رسېدی د ګاډي نه علاوه نو دا خو یو ډېر غټ نعمت دی او د بنده په زړه کې شکرګزاري راشي چې په لس پنځلس منټه کې بنده د یو ځای نه بل ځای ته ورسي که پیدل تلل غواړي نو سهر د وخته بنده روانېږي او په ډېر وخت کې بنده رسي نو سوچ کوئ چې دا ګاډي دا سورلی دا هر څه چې زه استعمالوم نو دا د الله تعالی ډېر لوی کرم دی په موږ باندې دا څومره غټ احسان دی دا خو چې هغه دا پیدا کړی دی نو خاص طور چې څوک په دې باندې سورلی کوي نو دا الله تعالی د انسان په قابو کې د هغو په کنټرول کې ورکړی دی ځکه خو انسان په دې کېناستی هم شي او سامان پرې هم یښودی شي او د خوراک دپاره هم که چېرې دا د شعر یا چیته په شان وي نو بیا به د انسان په قابو کې څنګه راتلل چې زه به کول بی نو دا ټول انعام الله سبحانه وتعالی د انسان په کنټرول کې هم ورکړی دي حالانکه دا د انسان نه څومره طاقتور دي دا غوایان څومره طاقتور دي چې په کومو علاقو باندې ټریکټرز وغیره نه وي نو د دې سره ځمکه اړولی کیږي دوی د یوې دپاره استعمالیږي دا شان اوښان څومره طاقتور ځناور دي غواګانې او میخې څومره طاقتورې دي لیکن دوی بغاوت نه کوي څنګه بې زبانه لاس په نامو ولاړې وي انسان ته او هم دا د الله سبحانه وتعالی احسان دی وعلیها وعلى الفلک تحملون نو په دې څارو باندې تاسو سورلی هم کوئ او په کشتیانو باندې هم او په فول کې صرف د کشتۍ سوچ مه کوئ بلکې الله تعالی انسان له عقل ورکړی دی هغو جهازونه جوړ کړي دي لکه څنګه چې کشتۍ په اوبو کې ځي نو دغه شان جهازونه په هوا کې ځي او مخ کې ځي نو الله تعالی دا لاز آف نیچر داسې جوړې کړي دي چې جهاز الوتی شي او اوبو یې په داسې قانون کې تړلی دي چې په هغې کې کشتۍ چلیدی شي نو د فولک نه صرف کشتۍ مطلب مه اخلئ بلکې جهاز هم تاسو په ذهن کې راوستی شئ نو سوچ کوئ چې دا څومره لوی نعمت دی که چېرې دا ذریعې نه وي نو خلک به بیا څنګه تلو د یو ځای نه بل ځای ته او یو بل به څنګه لیدو، نو دا نعمتونه موږ له چا را کړي دي او دا د چا نښې دي چې هر ځای خورې دي؟ الله تعالی بحري او بري سفرونه هم آسان کړي دي، او په آخر کې الله تعالی ټولې نښې وښودلې او وی فرمایل چې ویوریکم آیاته، الله تعالی ښی تاسو ته خپلې نښې. سبحان الله، چې واقع الله تعالی موږ ته وښودلې. که چېرې قرآن نه وي نو زموږ خو دومره عقل او پوهه هم نه وه چې موږ دا نښې لیدلې او غور به مو کوو. دا سنس هم قرآن موږ له راکړو او زموږ توجه یې دې طرف ته وکړه او راته یې وښودلې، ځکه خو نن موږ د سوچ کولو قابل یو. دا لږ ډېر چې زموږ ذهن کار کوي نو دا د دې قرآن برکت دی. هغه ښایي تاسو ته خپلې نښې، الله تعالی توجه کړي ده زموږ، او صرف دا نښې نه، موږ په سورة النحل کې هم د الله تعالی ټولې نښې ویلې وې. هغه د نعمتونو سورت دی او ټولې نښې په هغې کې بیان شوي دي، او الله تعالی زموږ په ژوند کې موږ ته د ګرځېدو را ګرځېدو سره نښې ښایي چې انسان حیران شي، ځکه خو الله تعالی فرمایي چې فأي آيات الله تنكرون، نو د الله تعالی د کومو کومو نښو نه به تاسو انکار کوئ؟ الله تعالی داسې داسې نښې بنده ته وښایي چې انسان په دې خبره ویلو باندې مجبوره شي چې دا خو واقعي د الله تعالی معجزه ده، ګنې دا کار چرته کېدای شو. او بیا بنده حیران شي چې الله تعالی دا کار په دې وخت باندې څنګه وکړو، نو ولې دا نښې نه وې بیا، او تاسو دا نښې نه پیژنئ؟ نو دغه شان الله تعالی انسان ته په خپل ژوند کې بار بار نښې ښیي. فأي آيات الله تنكرون، نو بیا به د کومو کومو نښو نه د الله تعالی تاسو انکار کوئ، کومو کومې به نه منئ؟ د دې نه تاسو ته دا پته نه لګي چې یو رب شته، ولې تاسو بیا هغه نه پیژنئ؟ دا نښې تاسو له د هغه ذات پهچان نه درکوي، د هغه ذات پته درله نه درکوي. الله تعالی دا نښې موږ ته ظاهروي او خپل ذاتی پټ کړی دی، او موږ ته دا نښې را کړي دي چې د دې په ذریعه موږ هغه ذات وپیژنو. په هر نښه یې لیکلي دي چې میډ بای الله، لیکن ستاسو هغه نظر پکار دی. په هر نښه یې لیکلي دي او داسې ښکاري نه چې الله تعالی فرمایي چې یوریکم آیاته، هغه درته ښایي دا نښې، او داسې ښکاري لکه انسان چې د الله تعالی په نښو کې غورځېدلی دی. د څلورو طرفو نه هغه د الله تعالی په نښو کې ګیر شوی دی. که خپل دننه وګوري نو هم نښې دي، د هغو په جسم کې هم نښې دي، لکه زموږ د بدن عضو چې دي. که ګردې کار پرېږدي د بدن یا زړه کار پرېږدي، نو زموږ خپل جسم دی، لیکن زموږ په هغې باندې هیڅ کنټرول نشته، هیڅ وس مو نه رسي، دومره طاقت مو نشته چې دا زړه بیا پمپ کړو یا دا ګردې ریپیر کړو. موږ دا نشو صحیح کولی، موږ د دې طاقت نه لرو. دا هر څه د الله تعالی د حکم سره چلیږي، د الله تعالی د کون ویلو سره هر څه چلیږي او کار کوي. کچرې موږ په دې قادر وي نو هیڅ څوک په هسپتال کې نه وو، او هر څه به ښه صحیح چلیدل. د دې نه پته لګي چې موږ څومره بې وسه یو. نو ولې دا نښې نه دي د الله تعالی؟ څومره ډېر سیستمز د انسان په جسم کې چلیږي. بیا به هر وګورئ، که بره وګورئ نو څومره وسیع او لوی آسمان دی، او په هغې کې هم نښې خورې دي. دا ستوري دي، سپوږمۍ ده، انور دی، ورځ ده، شپه ده. الله تعالی ټولې نښې خسه جو کړي دي. که بیا بره وګوري نو په هوا کې ورته مرغۍ په نظر راځي، اوچت اوچت غرونه او ونې په نظر راځي، ښکته په ځمکه باندې اوبه په نظر راځي. نو که تاسو الله تعالی پرېږدئ نو کوم خوابځئ؟ چرته خپل ځان آزادولی شي؟ هر شی د خپل زبانی حال نه هر څه بیانوي، د خپل حال نه دا بیانوي چې زه د الله نښه یم. نو تاسو بیا ووایئ چې د الله نه به څنګه ځان خلاصوئ، کوم خوا به تختئ؟ نو بیا ستاسو د رب د یادولو دپاره نور څه په کار دي؟ نو ولې دا نښې پوره نه دي، او ولې په ګرځېدو را ګرځېدو سره تاسو ته څه نښې په نظر نه راځي؟ نو تاسو به د کومو کومو نښو نه انکار کوئ د الله تعالی چې دا نه منم، هغه نه منم، سسو به نه منئ؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تاسو به د الله تعالی کوم کوم نعمت دروغ ګڼئ؟ نو الله تعالی نښې ښیي، خپل ذات ورته ښیي. تاسو لږ سترګې خو کلاو کړئ او وګورئ، د ړوند په شان مه کیږئ، ځکه خو الله تعالی فرمایلی دی چې ړوند او سترګو والا برابر نشي کېدی. هر طرف ته د الله تعالی نښې دي. او بیا هم ورته رب نه یادیږي او بیا هم تاسو دا غو نافرمانی کوي. کیف تکفرون، تاسو څنګه انکار کولی شئ؟ مونږ ویلی وو په سورة البقره کې چې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. تاسو څنګه د الله تعالی نه انکار کولی شئ؟ تاسو خو مړوی، الله تعالی تاسو له ژوند درکړو بیا به مرګ درکوي، نو تاسو څنګه هغه هیرولی شئ؟ الله اکبر. افلم یسیرو فی الارض، نو آیا ولی هغوی نه دي ګرځېدلي راګرځېدلي په ځمکه کې؟ یوه بله نښه وګورئ تاسو، که چېرې تاسو ته د څلورو طرفو نه نښې په نظر نه راځي، نو د ایام الله سره یاد کړئ. د الله تعالی چې کومې ورځې دي، دا کوم تاریخ چې تیر شوی دی، دا یاد کړئ. وګرځئ را وګرځئ په ځمکه کې، تاسو ګرځئ را ګرځئ نه، چېرته اوځئ را اوځئ که نه. لیکن زمونږ سیلونه خو بل شان وي، په هغې کې مونږ ته الله تعالی سو یاد وي. مونږ خو سیل دې ته وایو چې د هر څو نه لرې شو او مزې وکړو. الله تعالی په قرآن پاک کې بار بار سیل خبرې کوي، او په دې سیل کې سو دي چې تاسو الله تعالی یادوئ، چې تاسو ته هر طرف ته د رب نښې په نظر راشي. تاسو لاړ شئ سیل وکړئ او وګورئ. فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، نو تاسو به کتلي وو چې څنګه شو انجام د هغه خلکو چې ستاسو نه وړاندې وو. تاسو د تیرو خلکو انجام نه دی لیدلی؟ د هغوی سو انجام شوی وو، سو شوي وو د هغوی سره، څنګه وو هغوی؟ كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض. او دلته دا غوی په باره کې درې خبرې شوې دي. هغوی زیات هم وو، د چا نه زیات وو؟ د کفار مکه خبره کېږي. په تعداد کې زیات وو، په خاندان او برادرۍ کې زیات وو، په قبیلو کې زیات وو. واشد قوه، په قوت کې هم زیات وو. په کوم قوت کې؟ دا جسماني قوت هم کېدی شي. قوم عاد ښه دنګ دنګ او غټ غټ وو په جسمونو کې. الله تعالی د هغوی تعریف په قرآن کې کړی دی، بلکې هغوی به پخپله وي چې زموږ په شان خو څوک شته دی نه، دومره په طاقت کې زیات وو. او فرعون به په میخونو واله باندې یادېدو، د هغو د فوج خیمې به ټکوهلی شوي وي. چې کله به هغوی په یو ځای کې پړاو اچوو، دومره لوی لوی فوجونه وو، د هغو ډېر زیات زورور او طاقتور وو، سخت قوت واله وو. او که نن ورته وګورئ، نو اکنامیک پاور ورته هم ویلی شو. د نن ورځ قوت خو اکانمی ده. نو پخوا په زمانه به وسله وه، مین پاور وو، فوجونه وو، او جسمانی طور هم ښه تکړه چاق او چوبند وو. واثارا فی الارض، او د آثار په اعتبار سره هم، هغوی چې کوم آثار قدیمه پرېښودې دي، غټ غټ شاندار شاندار عمارتونه، غټې غټې قلعې ځای په ځای وې، داسې مانیومنټس او مینارونه به وو. که تاسو وګورئ، نو نن هم د فرعون د ورځو آثار موجود دي، او په وندرز آف د ورلد کې راځي. داسې داسې آثار هغوی پرېښي دي. تاسو د مغلو تعمیرات وګورئ، تاج محل وګورئ، جهانګیر مقبره ده، قلې دي. دا درې سیزونه دي چې دې سره انسان په لویه کې راځي چې جی، زموږ خو داسې قبیلې دي، زمونږ برادرۍ خو په فلانې ځای کې هم دي. خپل خاندان او خپل دوستان چې دي، نو په هغې باندې خلک فخر کوي. دا ټول په کانو اکثره کې راځي، اکانمي پاور. او یا دا چې مونږ داسې شاندار شاندار عمارتونه جوړ کړي دي چې ماته څوک سو نشي ویلی. زمونږ نوم په دنیا کې همیشه باقی پاتې کېدی شي. الله تعالی فرمایي چې دا تاسو چې ګورئ سیزونو ته، نو مونږ خلکو هم ګورو. مونږ ورته په کوم نظر باندې ګورو؟ مونږ چې خلکو ته ګورو، نو مونږ وایو چې دا د هغوی تهذیب، آرټ، کلچر، او د هغوی تهذیب او تمدن ته تاسو وګورئ. مونږ خلک دې سیزونو ته ګورو، لیکن کوم اصل شی چې دی، نو هغه زمونږ نه هیر شي. مونږ ته څه کتل پکار دي؟ د هغوی انجام، د هغوی په انجام باندې غور وکړئ. عاقبت، فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، د هغوی انجام څنګه وو. او نن خلک ډیر امپرس کیږي د فرعون د ورځو د سټیچوز نه، نو تاسو د هغوی انجام ته نه ګورئ چې د هغوی انجام څنګه وو. هغوی ته هم خپل ځانونه لوی ښکارېدل، نو څه شول؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، هیڅ هم د هغوی په کار را نغلل. هغوی چې څه ګټلي وو، که هغه د هغوی طاقتونه وو، که داغوی آثار و نو یو شی هم داغوی پا کار نرانغی. نو دلته په انجام باندې د غور کولو دعوت را کړی کیږي مونږ له په کومو سیزونو کې چې هغوی خپل ټول عمر لګولی و او هغوی چې کومه منډه ترړه وهلې وه څومره تعمیرات یې کړي وو څومره مال یې لګولی و څومره کوششونه یې کړي وو نو څه وجه وه چې په هغې کې یو سیز هم هغوی بچ نه کړل. په دنیا کې دا دومره غټ غټ یادګارونه چې جوړ شوي وو نو هغې نن چرته دي د هغوی د یادګارونو نه کنډرات جوړ شوي دي. نو الله تعالی انسان هغه کنډراتو ته الیږو او هغولی شعور ورکړو چې د هغوی کمایي د هغوی په څو کار راغله. د هغوی کمایي څه وه؟ مال. دا مادي ترقې، تحقیقونه، ریسرچز، مهارتونه، عمارتونه، هنرونه د هغوی د فرعون د ورځو چې کوم مهارت و نو د هغې لا تر نن ورځې پورې چا ترجمانی نه ده کړي. دا غوی چې کوم لیکل وو کوم رایټینګس چې وو او په دې باندې لا هم نه دی پوه چې هغوی به ممیفیکیشن څنګه کول څنګه به مړی پریزرو کول تر نن ورځې پورې پې خلک نه پوهیږي. نو دې علم هغوی له څه فایده ورکړه؟ قرآن زموږ دماغ څنګه څنګه راویښوي چې هیسټري وګورئ او د هغې نه عبرت واخلئ چې څوک په دنیا کې غرق وي او آخرت یې هیر وي. دا دنیا یو ځای کوي، دا جمع کوي، دا سجاوهی او دا سموی. هغوی د آخرت لپاره هیڅ هم نه و کړي او چې څوک په دنیا کې غرق وي نو د هغوی سره د آخرت په باره کې بیا وخت چرته وي. او نن هم دغه حال دی، ځکه موږ له عبرت را کړی کیږي چې د دې نه سبق واخلئ چې دې هر څو پخوانو خلکو له څه فایده ورکړه. نن که تاسو خپل ځانونه او کورونه ډېر هم سنبال کړئ که ډېر هم خواهش عشرت والا ژوند تیر کړئ نو د هغې انجام څه دی؟ هغه تاسو له څه فایده درکولی شي؟ څومره غټ غټ باچاهان تیر شول لیکن ما اغنا عنهم ما کانو یکسبون، یو څیز هم هغوی له څه فایده ور نه کړه، هغه تعمیراتو هغوی بچ نه کړل. الله اکبر. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، چې کله راغلل هغوی طرف ته رسولان سره د واضحه دلیلونو. تیر قومونو طرف ته هم رسولان راغلي وو، ښکاره نښې راوړي وې. فریحو بما عندهم من العلم، سبحان الله، د انسان نیچر نه دی بدل شوی. نو هغوی به ډېر خوشحالېدل، لویانې به یې کولی چې زموږ سره دومره غټ علم دی، زموږ سره خو ډېر زیات علم دی. یعنی رسولانو به ښکاره دلیلونه راوړل، ښکاره نښې به یې راوړې. د رسولانو د نښو د راوړو باوجود د هغوی څو رویه وه؟ فریحو. نو هغوی به په دې نه و خوشحاله چې رسولانو نښې راوړې، بلکې هغوی به خوشحاله وو او مصروف به وو، مشغول به وو په هغه علم کې کوم چې د هغوی سره وو، او هغه کوم علم وو چې د هغوی سره وو؟ رسولانو خو به د دین علم راوړو، لیکن د دوی سره کوم علم وو؟ د الله تعالی رسولانو خو به د الله تعالی پیغام راوړو، او د دوی سره چې کوم علم وو په هغوی به دوی غرور کوو، لویانې به یې کولې، په هغې کې به مست وو. لکه د کفاري مکه سره چې کوم علم وو، هغوی به ازمشنز کول چې موږ به دوباره نه ژوندي کیږو. دا د هغوی سوچ وو، د هغوی مفروضې وې او سعذاب به نه وي. او دغه شان به یهودیانو او عیسایانو وی چې یهودیانو به وی چې جنت ته به د یهودیانو نه بغیر څوک نه ځي، عیسایانو به وی چې د عیسایانو نه بغیر به څوک جنت ته نه ځي، او عیسی علیه السلام به موږ بچ کوي. او د دینه مراد دنیاوی علم هم کېدی شي. نو دا نقطه د غور کولو ده. د هغوی سره نور څه علم وو؟ هغه وو دنیاوی علم. د دنیا د علم په زده کولو باندې په هغوی کې داسې فخر وو، او په هغې کې به هغوی داسې مست وو او خوشحاله وو چې هغوی به وی چې دې پیغمبرانو چې کوم بینات راوړي دي، د دې موږ ته څه ضرورت دی؟ زموږ سره خو الرډي دومره ډېر علم دی، ترقی دی زموږ سره. په اصل کې د دنیاوي علم نتیجه فورا انسان ته په نظر راځي، د دنیا د ترقی په شکل کې. چې کله چاته دنیاوي علم میلاو شي نو د هغوی ژوند بدل شي، د وړوکي کور نه لوی کور ته لاړ شي، عیش او آرام راشي، ګاډي راشي، ترقی وکړي خلک او سلامونه ورته کیږي. هغوی ته بیا دا دنیا هر څه ښکاري. او بل طرف ته د دین علم وي چې هغه رسولان راوړي، د هغې سره خو فوري طور هیڅم نه میلاویږي، د هغې ریزلټ انسان ته په نظر باندې نه راځي. حالانکه لږ ډېر خو په نظر راځي، ژوند دې بدل شي، لیکن داسې سورنګینی په نظر نه راځي، نه سوراحته هغه په آخرت کې به ملاویږي. بیا انسان سوچ کوي چې د داسې علم څه ضرورت دی مونږ ته، د دنیاوي علم سره داسې سلامی ملاویږي، د دین د علم سره به راته کوم شاباسی ملاو شي، د دې سره به راته کومه راحت ملاو شي. په هر دور کې خلکو دینی علم شاته کړو او دنیاوي علم یې مخې کړو. دا ډېر اهم آیت دی، دا ښه په غور سره واورئ. او زمونږ چې نن کومه مینټالیټی ده، نو دې آیت هغه ښه واضح کړه. زمونږ چې کوم سوچ دی، نن هم خلک د رسول د تعلیماتو نه ولې غافل دي او لاپرواهي هم کوي. نن هم چې کوم علم دی، کومې فلسفې دي، کوم هنرونه چې دي، په هغې کې خلک ښه مصروف دي. داسې خبره نه ده چې اسلام دنیاوي علم نه خوښوي او دنیاوي علم حاصلول نه دي په کار، دا خبره نه کیږي. لیکن د دنیا علم د دنیا ضرورت دی، د دې حده پورې مونږ ته د دې ضرورت دی، او د آخرت علم د دنیا ضرورت هم دی او د آخرت هم، د دواړو جهانونو ضرورت دی دغه. لیکن د دینی علم ضرورت ډیر کم خلک محسوسوي. په کوم علم پسې چې خلک دنیا لګوي، ډاکټر جوړېدل، انجینیر جوړېدل، بزنسمین جوړېدل، ډېرې داسې پیسې دي، نو تاسو به وګورئ چې دا ټول د دنیا د حده پورې دي. چې یو ځل بنده د مرګ جټکه وسکي، نو دا هر څو بیا بیکار ښکاره شي بنده ته. که بنده ډېر هم غټ پی ایچ ډی وي، نو دا هر څو بنده ته بیکار ښکاري. نو د هغه ورځو خلکو ته دنیاوي علم هم د کامیابۍ علم ښکارېدو، د الله تعالی خبرې اورېدل، د رسولانو بینات راوړل، په هغې کې خپل ژوند لګول، دا چا ته پرایارټي والا کار نه ښکارېدو. لکه څنګه چې نن زموږ ژوندونه دي، زموږ په ژوند کې د آخرت د علم هیڅ آثار په نظر نه راځي. پخواني خلک هم په دنیاوي علم کې مست وو او په هغې به یې لویانې کولې. او نن موږ هم په ساینس باندې ډېر فخر کوو او په ټیکنالوژي باندې، نو انسان دې سیزونو طرف ته ډېر مایل کیږي، ځکه چې د دې په وجه انسان ترقی کوي. د دې په مقابله کې دینی علم کوم چې رسول راوړی دی، د هغې د حاصلولو ضرورت چا نه و محسوس کړی. نن هم انسان سوچ کوي چې دې څه ضرورت دی، او د دې په معامله کې انسان ته خپل علم کافي ښکاري. دا څومره علم چې راسره دی، نو بس دا پوره دی. او انسان ته دینی علم حقیر ښکاري، سپک ورته ښکاري، او بعضی وخت ورته داسې سپک ښکاري چې مذاق کوي په هغوی پورې، ځکه چې هغوی غټ غټ ډاکټرز جوړ شي، پی ایچ ډیز جوړ شي. هغوی بیا وایي چې تاسو فیشن پرېښودو، خپله ډیګري مو پرېښوده، دا په کومو کارونو کې ولګېدی. ډېر د حقارت سره وایي چې قرآن وی دا د دین علم زده کوي، دا کوم طرف ته لګی دی؟ لکه دا چې یو بیکاره کار وي، دا غوی په نس اصل اهم شی سوی دنیاوی علم، ځکه چې د دې سره دلته هر څه ملاویږي. او د پیغمبر تعلیمات هیڅ حیثیت هم نه لري. او د ټولو نه روښانه دلیل چې دی، نو هغه قرآن دی، کوم چې زموږ پیغمبر مونږ له راوړی دی. لیکن نن ذهن د دې قبلولو ته تیار نه دی چې د دې طرف ته لا هم توجه پکار ده. تر نن ورځې پورې خلک کنفیوز دي، سبحان الله، چې بس اوري، لیکن د غور فکر کولو څه ضرورت دی؟ مونږ څلیرش سپارې وې او خلک صرف لیسنرز دي. هغوی وایي چې د دې نه زیات علم د زده کولو څه ضرورت دی مونږ ته؟ د دنیاوي علم دپاره شپاړس کاله لګوي، چا ته هغه ډېر نه ښکاري، او بیا ورته هم دا د فایدې سودا ښکاري. پیسه هم لګوي، وخت هم لګوي، خپل ټول ژوند هم لګوي، سهر د وخته هم پاسي، واړو واړو ماشومان هم پاسوي، او وتو غنټې په سکول کې لګوي. د ژوند څومره وخت په سکولونو کې تیریږي، ماشوموالی په سکولونو کې تیر شي، په کور کې هم کار کوي، لیکن نه ستړي کیږي، ځکه چې په دې کې فایده او فایده ده. لیکن که د دینی علم د پاره یو څو غنټې ولګوي، نو پریشان شي چې هی وخت مې ضایع کړو، هی فیوچر به مې برباد شي، ځکه چې د دې فوري فایده په نظر نه راځي. د دې سره کومه ډیګري ملاویږي؟ او موږ ته کوم علم د فایده ښکاري چې د هغې سره انسان پیسه ګټي، چې د هغې سره بنده دنیا جوړولی شي؟ او چونکې آخرت زموږ په ذهن کې شته دی نه، نو د هغې دپاره یو کال لګول موږ ته ډېر لوی کار ښکاري او مشکل راته ښکاري چې هی د دې سره به راته څه ملاویږي. دا خو د فارغه خلکو کار دی، د بوډاګانو کار دی، دوی پرېږدی چې دوی یې کوي. نو په هر دور کې داسې شوي دي، د دین په معامله کې په بیر مینیمم باندې خلک راضي وي، او په وړوکوالي باندې چې ورته مور او پلار لږ شان څو خیلی وي او یا چې په اسلامیات کې په سکول کې سویلی وي نو هغه ورته پوره ښکاري او د دنیا په معامله کې اوله ډیګري اخلي او بیا د هغې نه پس د سرټیفیکیشن د پاسه سرټیفیکیشنز کوي چې دا ریفرش کړي اپ ټو ډیټ یې کړي په کورسز باندې کورسز کوي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې موږ د علم له څه ځای ورکړی دی د الله کلام له او د دین علم له. په دنیا کې چې څومره اوسېدل دي نو هغومره کوشش پکار دی او دنیاوي علم ضرور اخلئ. زما د خبرې هرګز دا مطلب نه دی چې زه د دنیاوي علم د حاصلولو خلاف یم، لیکن دا خبره یاد ساتئ چې دا علم چرته هم تاسو د الله تعالی د عذابونو نه نشي خلاصولی. او د دنیا علم هغه وخت بد شي چې انسان بس په هغې کې ولګي او په هغې کې مست شي او لویانې شروع کړي لکه دا خلق چې وو. فریحو بما عندهم من العلم، چې کله انسان دا سوچ کوي چې زما سره دومره ډیر علم دی، مونږ ته ټوله پته ده او رسولان به مونږ ته سوخیي، نو دا لویي ښه شی نه وه چې هغوی به کوله. او نن هم خلق وایي چې دوی به مونږ ته سوخیي. زمونږ سره خو په خپله داسې ډیګریز دي، مونږ له خو د مخکې نه داسې هر څه راځي. په یو حکایت کې راځي چې افلاطون چې وو نو هغه د عیسی علیه السلام د نبوت د امتحان اخیستو دپاره د هغو نه پوښتنه وکړه، کوچرې دا آسمان کمان وي او دا کومې حادثې چې راځي کو دا غشي وي او انسان د هغې نښه وي او غشي غورځول والا الله تعالی وي، نو بیا د تښتېدو ځای به څه وي؟ هغه هم افلاطون وو، خپل ځان ورته ډیر عقلمند ښکارېدو. نو دغه شان سوال یې وکړو. عیسی علیه السلام ورته وفرمایل ففروا الی الله، چې الله تعالی طرف ته منډه وهه. د دې جواب په میلاوېدو سره د افلاطون خو یقین وشو د عیسی علیه السلام په نبوت باندې، لیکن هغه بیا هم ایمان را نوړو. هغوی چې د انبیا چې دي نو دا د ناقصو خلکو د هدایت او تعلیم د پاره دي، او مونږ خپل رډي قابلان یو، مونږ ته د انبیا څه ضرورت دی؟ پوه شوئ په دې خبره چې نبیان خو د هغه چا دپاره راغلي دي چې چا سره علم نه وي، کم فهم وي، نو هغوی ته دي وښایي. زمونږ سره خو د مخکې نه علم دی. دغه شان د سقراط په باره کې راځي چې هغه د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ تذکره واورېده او خلکو ورته وي چې کوچریته هم د موسی علیه السلام په خدمت کې حاضر شي نو ښه به وي. هغه وایي چې مونږ خو پخپله دومره هدایت یافته یو، مونږ ته څه ضرورت دی د خلکو د هدایت؟ چې څوک راشي او مونږ ته ووایي. نو پخوا هم د خلکو دغه حال وو او نن هم، ځکه چې شیطان چرته هم دا نه غواړي چې انسان د علم طرف ته راشي، کوم چې پیغمبرانو راوړی دی چې د هغوی آخرت سم شي چې دنیایي ښه شي، نو شیطان دا نه غواړي. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، او غیر کل هغوی هغه پسو پوری چې به هغوی خندا کوله، یعنی هغه عذاب د علم کوم تکبر چې وو نو هغه د هغوی د بربادی سبب جوړ شو. هغوی به وی چې د دې علم موږ ته څه ضرورت دی؟ کافرانو به دې ته سپک کتل او خندل به ورپوري. نو الله تعالی وفرمایل چې دا وګورئ چې د دې دنیا علم هغوی د عذاب نه بچ نه کړی شو، حالانکه هغوی څومره ترقی کړی وي. هغوی د پیغمبرانو په خبره پورې خنداګانې کولې. هغوی به وی چې مونږ خامخا مه ویروئ. نو بیا ګورئ چې په هغوی باندې څنګه عذاب راغی. څوک په کورونو کې پړمخې پراته وو، په چا باندې کاڼي وورېدل او څوک ډوب شول، په چا باندې زلزلې راغلې. تاسو وګورئ چې د فرعون سره څه شوي وو، کوم سیس طرف ته چې انسانیت په منډه روان دی د دنیا په رنګینۍ او چمک دمک پسې. نو دا دنیاوي علم انسان له څه فایده نه شي ورکولی، ګنې دومره علم خو د فرعون سره هم وو او د هغو د قوم سره هم وو. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، بیا چې کله هغوی ولیدو زموږ عذاب، چې کله زموږ عذاب راغی، اوله خو هغوی ته د پیغمبرانو خبرې څه ښکارېدې نه، او په دې باندې خوشحاله وو چې زموږ سره دومره علم دی، مونږ به څه واورو. خو چې څنګه یې عذاب ولیدو نو بیا یې فوراً وویل چې مونږ خو صرف په هغوی باندې ایمان راوړی دی. وکفرنا بما کنا به مشرکین، او مونږ انکار وکړو د څه سره چې به مونږ شرک کوو، یعنی مونږ د ټولو معبودانو نه انکار وکړو. او د سمره مادي سي زونه چې به پوجه کوله نو داغه نه هم انکار وکړو. الله تعالی او فرمایل چې ګوره چې کله دې پوره قومونه عذاب ولیدو نو هله هغوی چغې او کریکې ووهلې. بیا هغوی وویل چې مونږ ومنله، مونږ ایمان قبول کړو، د عذاب په لیدو سره یې ومنله، اوس مونږ انکار کوو د ټولو نه. فلم یکو ینفعهم ایمانهم، لیکن اصل خبره دا ده چې د چا ایمان راوړل هغه وخت چا له فایده نه ورکوي. کوم وخت؟ لما رأو بأسنا، چې کله هغوی زموږ عذاب ویني. سنت الله، دا د الله تعالی سنت دی، دا د الله تعالی طریقه ده. التي قد خلت في عباده، چې څوک تیر شوي دي د هغو په بندیانو کې. د شعرونه د الله تعالی دا طریقه ده او دا د هغو قانون دی. مونږ ویلي وو که نه، فلن تجد لسنت الله تبدیلا، د الله تعالی په سنتو کې به تاسو تبدیلی نه مومئ، چینج به نه وي. چې کله یو قوم عذاب وویني او که د هغې نه پس هغوی ایمان راوړل غواړي، نو د هغو ایمان راوړل بیا نه قبلیږي، د هغو توبه بیا نه قبلیږي. د عذاب په لیدو سره خو غټ غټ خلک سیده شي، چې زلزله راشي نو ټول خلک په سجده شي، خلک بیا کلمې وایي او د کورونو نه اوزي. هغه وخت خو ټول خلک کلمه وایي، او مونږ مخکې هم ویلي دي چې هغوی بیا چغې چغاري او فریادونه شروع کړل، لیکن د هغې بیا څه فایده نه وه. چې کله انسان د الله تعالی عذاب خپلې مخې ته وویني، نن خو هغه شان عذابونه نشته، لیکن چې کله بنده مرګ وویني او که هغه بیا ایمان راوړي، نو هغه ایمان راوړل هغو له څه فایده نه ورکوي. دا د الله تعالی یوه طریقه ده. په هغه وخت کې الله تعالی ایمان نه قبلوي، او دا په حدیث کې هم راځي چې کله د انسان روح نرخرې ته ورسي، نو هغه وخت د هغو ایمان راوړل بیا نه قبلیږي. چې کله غرغره د مرګ شروع شي، چې کله ساه حلق لراشي، چې کله د انسان یقین پیدا شي چې اوس ماله مرګ راځي، نو هغه وخت بیا توبه نه قبلیږي. هغه وخت خو فرعون هم توبه کړې وه. په سوره یونس کې مونږ ویلي وو، الله تعالی وفرمایل چې مونږ بني اسرائیل له سمندر نه پار کړل، او فرعون او د هغو لښکر د ظلم او زیاتي د پاره په هغوی ورپسې شو، تر دې چې کله هغه ډوبېدو، نو هغه وخت هغه وویل چې قال آمنت، هغه وویل چې ما ایمان راوړو، انه لا اله الا، چې بېشکه نشته څوک اله مگر الله، الذي آمنت به بنو اسرائيل، په چا باندې چې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی، و انا من المسلمین، او زه د مسلمانانو نه یم. دا فرعون ویلی وو، نو هغه ته وویلی شو چې الان، ایله اوس ته ایمان راوړی، حالانکه اوله خو ته په نافرمانو کې لګېدلې وې. د دې نه پته لګي چې هغه وخت انسان ایمان راوړل نه قبلیږي، او مونږ د توبې په انتظار کې یو چې مونږ به هغه وخت توبه وکړو چې کله مړو کېږو، او اوس به عیشونه کوو، په اخر کې به توبه وباسو، په اخر کې به توبه نه قبلیږي. او دغه شان مونږ په سورة النساء کې هم ویلي وو چې د هغه خلکو توبه نه قبلیږي چې څوک مسلسل ګناهونه کوي، تر دې چې په هغوی کې د چا مرګ راشي، نو هغه وایي چې زه اوس توبه کوم، ټول عمر یې ګناهونه کول، او چې اوس مرګ راغی نو وایي چې زه توبه کوم. او نه د هغه خلکو توبه قبلیږي چې څوک په حالت کفر باندې مړ شي، هغه په کفر دی او هغه وایي چې زه توبه کوم، نو داسې توبه نه قبلیږي. او هم دغه خلک دي چې د هغوی د پاره مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی. د دې نه پته لګي چې مسلمان مسلسل ګناهونه کوي، او د مرګ په وخت باندې وایي چې زه توبه کوم، چې هغه مرګ وویني نو د هغو توبه بیا نه قبلیږي. د توبې کولو هم یو وخت دی، چې هغه وخت تیر شي بیا که بنده ډېر مینتونه کوي، نو هغه توبه نه قبلیږي. او دا د الله تعالی سنت دی، د هغو طریقه ده، او دا نشي بدلېدی. او ګورئ بیا چې کافران څنګه نقصان اچتوي. وخسر هنالك الكافرون، او په نقصان کې پرېوتل کافران. د څومره ترقې چې کړې وې، د هغوی دنیاوي علوم، د هغوی آثار، د هغوی عیش او آرام، دا هر څه دغه شان پاتې شول. یو څیز هم هغوی د الله تعالی د عذاب نه بچ نه کړل. نو بیا څه کول پکار دي؟ د رسول چې کوم تعلیمات دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم قرآن راوړی دی، نو دا داسې معجزه ده چې دا د هر علم نه مخکې کول پکار دي. نو پکار ده چې د دنیاوي علم سره سره بنده د دې علم هم زده کوي. داسې نه دی کول پکار چې دا بنده روسته کړي چې چرته په ژوند کې فارغ شم نو دا به هغه وخت وایم. نن خلک کوکینګ سټیچینګ زده کول غواړي، میک اپ زده کول غواړي، دا به وروسته زده کړم ځکه چې دا خو د فارغ خلکو کار دی. نن چې زه دا کورس وکړم هغه کورس وکړم نو د هغه خلکو سره هم غټ غټ علمونه او هنرونه وو، خو په هغې کې هغوی یو څیز هم بچ نه کړل. نو آیا په اخره کې بیا د هغوی توبه قبوله شوه؟ د هغوی یو یو بنده په عذاب کې پرېوتو، یو یو بچی یو هم ژوندی پاتې نه شو، او دغه شان الله تعالی د هغوی ټول قومونه تباه کړل. د هغوی سره خو دنیاوي علم ډیر وو، لیکن کمی په څو کې وو. رسولانو چې کوم علم راوړی وو هغه ورسره نه وو، دینی علم ورسره نه وو. الله تعالی دې موږ ټولو له د دې آیاتونو د زده کولو او عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې دا زموږ د ژوند اولنۍ پرایورټي جوړ کړي، او د دې علم دې الله تعالی زموږ سینې ته کوز کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة عري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ وَمَا